د ماشام شپږ بجې شپې ولسمشر غنی طالبانو ته بلنه ورکړه چې د سولې نوري خبرې دې په کندهار کې وکړي. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به د یو نورو موضوعاتو تفصیل واورئ. په سر کې خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
افغان ولسمشر طالبانو ته وویل چې له اوربند باید ویرونه لري. د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی وایي کابل کې سلام مشورې پیل کړي او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په کووید 19 ناروغي اخته شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس وایي ک طالبان د پټکو وینتو یې د نه ودروي شرطونه او غوښتنې به یې ومني. محمد اشرف غنی دا سرګندونه کندهار ته د خپل سفر پر مهال وکړي او وی ویل طالبان باید له اوربان د ویره ونه لري.
نو دوی د وینه بنده کی چې موږ څه چوغی ولې ډارېږي د وینه له بندولو؟ اما پښتنه وځي که سیاست کې ګډون وړي خو موږ تیار یو. افغانستان کې ځوان وړي په سر وسترګو ولس کې فکر کوي چې ځای لري په زړه کې راسي چې انتخابات.
ښاغلی غنی وویل د طالبانو زرګونه زندانیان خلاص کړل خو دغې ډلې تاوتریخوالی کم نه کړ او په خبره یې داسې شرایطو کې ولس هم د طالبانو د نورو زندانیانو خوشي کولو ته رایه نه ورکوي. د بین الافغاني خبرو د وروستیو پرمختګونو پر مهال طالبانو تازه د 2000 نورو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د ښاغلی غنی د خبرو جزئیات په خبرونه کې اوریدلی شي. له طالبانو سره د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي کابل کې له سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له استادو سره سلام مشورې پیل کړي دي. د پلاوی مشر معصوم ستانکزي نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا مشورې به د افغانستان کې سولې او د جګړې پای ته رسولو ته لار پرانیزي. د بین الافغاني خبرو بل اړخ طالبان بیا پاکستان ته تللي او هلته د هغې هیواد له چارواکو سره لیدو کاته کړي دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی طالبانو سره تر لیدو کتو وروسته ویلي ټول خواوی باید د تاوتریخوالي کمولو ته هڅه وکړي.
ماری خواهش ہے کہ اس میں ریڈکشن آئے.
زموږ هیله ده چې شخړې کم شي، تشدد کم شي، خو دا مسؤلیت یوازې طالبانو ته نشي راجع کېدای. ټول خواوی چې څومره دي هغوی به خپل نقش لوبوي.
کردار ادا کرنا ہوگا.
دغه سفر سره هم حاله تیر مخام د پاکستان صدر اعظم او ولسمشر محمد اشرف غنی ټلیفوني خبري وکړي. ارګوي چې په دغه خبرو کې پاکستان د تاوتریخوالي داسې کمښت غوښتي چې اوربان ته لاره هواره کړي. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې دغه هیواد کې د پاب جی انټرنیټي ګیم د بندولو پریکړه وکړه. اترانن په یو خبر پانه کې ویل چې دغه پریکړه له ولسی جرګې، حج او اوقاف وزارت او ګنشمیر نورو خلکو اړخونو سره د مشورې لمخې کړي. دوی د خپلې دې پریکړې لامل نه دی څرګند کړي خو ویلي دي چې د پاب جی په ګډون یو شمیر ګیمونه یا انټرنیټي لوبې د کارونکو په ځانګړې توګه ځوانانو او ماشومانو په ذهن باندې غیظ کوي او باید مخې ونیول شي. له دې د ټولنیزو رسنیو ځینو کارونکو او یو شمیر دیني علماو ویلي پاب جی گیم کې د اسلام خلاف ځینې صحنې شته. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي 13 تنه پناه غوښتونکي چې له جرمني استل شوي وو په یو الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل. د جرمني ډي پی ای خبري اجانس ویلي چې دا د 2014 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې د افغانانو 43 ډله ده چې جرمني بیرته افغانستان ته استوي. جرمني تر اوسه ټول ټال 908 افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي دي بیرته افغانستان ته استولي. یو شمیر نور اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته د افغانانو د استولو پروسه پیل کړې. پرون چهارشنبه له اتریش او بلغاریا هم یو ډله افغانان کابل ته واستول شول. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په کووید 19 ناروغي اخته شوی. د فرانسې ولسمشر ایمانی په خپل ویب پاڼه لیکلی د 21 کلن ماکرون د کورونا ماینه وروسته له هغه مثبت وخته چې بدن کې د دې ویروس لمړنۍ نخې نښانې ښکارا شوې. د راپورونو لمخې نوموړی به د ورځو په مخه قرنټین وي او همدې ګوښتوب کې به د دفتر چارې هم مخته وړي. فرانسا د کورونا د 2,400,000 مثبت پیښو په درلودلو د اروپا د هغو هیوادونو له ډلې دی چې دې ویروس ډېر زپلی دی. د غلط شاو خوښ پته زره کسان په کورونا مړ شوی دی. د نړۍ په وټلو مشرانو کې له دې وړاندې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم کورونا شوی دی. او امریکایي جمهوریتپال سناتور ټیټ کروز ډاټ سرګن کړی چې د امریکا نوی بندیزونه به اروپا ته د روسیې د غازو د لیږدولو د لانجمنې نه لیکي د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې د بالټیک په سمندرګي کې دغه تر اوبولاندې پروژه ژر بشپړه کړي. د امریکا کانګرس د روانه میاشتې په پایل کې ولایحه تصویب کړه چې په کې پر هغو کمپنیو د بندیز لګول قوانین هم شامل دي چې د نورد سټریم د دون لیکو په پروژه کې د ښکېلو کښتیو خدمتونه لوړوي یا د دغه پروژې لپاره بیمه او یا هم د خدماتو لپاره د اجازه سندونه ورکوي چې ولسمشر ډونالد ترامپ د لایحه تصویب کړي هغه قانوني بڼه غوړه کوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو څلوي ساعتونو کې د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالت چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې ده. کابل آسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفی شپږ، هرات آسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه صفر، مزار شریف آسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفی 2، کندهار به آسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفی 1، او جلال آباد هم آسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3.
شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. ولس مشر غنی یو ور بیا د اوربند غشتنه وکړه.
نو دوی د وینې بنده چې موږ اوس چوغې ولې ډارې گئی د وینې بنده ول.
کاناډا او ناروی وای په افغانستان کې لا هم تاو تریخواله زیات دی. د نورستان د منډول اوسیدونکو د ټلیفوني شبکو غشتنه کوي.
حتی شپږ ساعته پیاله راځي او د دواب ساحه کې خپل ټلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
په نړۍ کې کورونا وایرس لا هم په خپرېدو دی. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل ولسمشر اشرف غنی کندهار ته تللی دی او نن په دغه ولایت کې له قومي مشرانو او چارواکو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې د سولې نوري خبرې دې په کندهار کې وکړي. د طالب بندیانو د خلاصون په اړه وویل 15,000 طالبان خوشی شول خو د وینې بهیدا کم نه شوه. ولسمشر غنی پر طالبانو ژغ وکړ چې اوربند وکړي او د جګړې له بس کولو ونه بیری شي. همدا شیبه په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی د ټلیفون لارې را سره دی. رښتینی صاحب تاسو تر کله وایم ولسمشر غنی نور څه وویل؟
تروان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. ولسمشر کندهار ته د سفر پر مهال د دنیا ایمانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې وسلوال طالبان دي سیاست د زور لاره نه بلکې د خبرو لاره وکړي. نو موږ دغه راز وویل چې دوی چمتو دي چې د وسلوال طالبانو سره د خبرو بل پړاو په کندهار کې ترسره کړي. ولسمشر د کندهار تاریخي ارزښت په اشاره وویل چې د خبرو دا پړاو دی په خرقه شریف میرویس نیکه زیارت او یا هم د احمد شاه بابا زیارت کې ترسره شي. ولسمشر په خپل وینا کې زیاته کړه چې دوی د 15,000 طالبانو په خوشی کولو سره د سولې په برخه کې خپل اراده ثابت کړه، خو وسلوال طالبانو نه یوازې دا چې اوربند کړي وینه ته ول نور هم زیات شو. ولسمشر په نګار سره وویل چې تر هغه به نور بندیان خوشی نه کړي ترڅو چې اوربند نه وي سوی. دا راز د کندهار د اوربند چې وضعیت په کتو په اشاره وویل چې د کندهار د افغانستان سیاسي زړه دی او د دغه ولایت امنیت ته توجه د حکومت اولیت دی. دا راز د دنیا ایمانو د یوې غوښتنې او څنګه څنګه په اشاره وویل چې ډېر ژر به د سرپنا لپاره دغه دنیا ایمان ذکر ورکول شي. دا غونډه کې د ولسمشر ترڅنګ دغه لومړی مرستيال امر الله صالح هم څرګندونه وکړه. هغه وویل چې که څنګه وسوال طالبان لالقاعده شبکې سره اړیکې لري، خو دوی داسې اسناد په لاس کې لري چې طالبان وسام لالقاعده شبکې سره اړیکې لري. امر الله صالح وویل چې د دوی د سفر هدف د کندهار د امنیتي وضعیت ارزونه او د نږدې لیدنه و چې د امنیتي ځواکونو د بیلابیلو سرتیرو بریدملانو سره هم لیدنې درلودې. د وویل چې د دوی ټول شکایت یوازې د لوجستیکي ستونزو په برخه کې وو. دغه راز وویل چې د کندهار چارواکو ورته ویلي دي چې په ورستیو جګړو کې د کندهار د بیلابیلو ولسوالیو څخه شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځای شوي دي. بله سروان صاحب.
بله ډیره زیاته مننه. کوربدان صادق رښتینی او په کندهار کې اوس په ولسمشر غنی د څرګندونی سره واورو. وروسته په همدې موضوع د کندهار د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم خبرې کوو.
نه ځکه چې وینه بنده نشوه نو دوی د وینه بنده کې سمګلاسو چې وغه ولې ډارېږي د وینل بندول امه پښتنه وزید که سیاست کې ګډون وړي خو موږ تیار یو افغانستان کې ځوان وړي په سر وسترګو د افغانستان ولس کې فکر کوي چې ځای لري په ځلو کې راسي چې انتخابات اما دې کې شک ملري چې مشرتابم عمومه توګه او خاصتا ولسمشره سولې ته ژمن ده ځکه د خدای جل شانو امر ده سلو خیرو هغه سوله چې د هر افغان د هر ماشوم د هر عالم د هر وګړي د افغانستان په کې عزتي او انشاءالله تعالی درځي. آخري خبره مې تاسو قنداري ماماګانو ته ده، زه خپله درغلم، نه والي صاحب غوښتم، نه محب صاحب غوښتم، نه نورو ملګرو غوښتم، وایدي صاحب خو داسې لرزېده، دی د لرزېدو سړی نه ده. خوشحال خان در ټول جنرالان موږ ځکه درغلو قندار کې خطری هغه خطر موږ په سر ځوان من قندار د افغانستان لوی زړه ده او دا زړه به ساتل کېږي.
د ولسمشر غنی د څرګندونو یو برخه مو واوریدله. اوس په همدې موضوع په کندهار کې د سیاسي چارو لوی کارپو شاغلی احمد شاه سپر سره ژغیږو. سپر صاحب ارکلی درته وایم، لومړی ولسمشر غنی طالبانو ته بلنه ورکړه چې د سولې نورې خبرې دې په کندهار کې وکړي، څه فکر کوي چې طالبان به دا بلنه ومني؟
تشکر مننه. د سولې خبرې په داخل کې د افغانستان په کندهار یا کمبل ولایت کې ګټورې تمامېدای شي په دوه دلیلو. یو دا چې د بهرنیو ګاونډیو د دې اکثر به په خبرو کې نوکې کم وي او افغانان خپل منځوب سره جوړېدای شي. دوهمه خبره دا ده چې مصارف یې هم کمې پاره، نو دا ګټوره ده. اما مشکلات هم لري، ستونزې لري، ځکه د افغانستان جګړه یوازې د افغانانو جنګ نه دی. په دې کې ګاونډیان، په دې کې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه شکیل دي. نو د دې لپاره چې دا خبرې او مذاکرات و افغانستان خصوصا کندهار ته رانقل شي، نو د هغوی نظرونه هم شرطي، هغوی باید په دې برخه کې خپل موافقه څرګنده کړي، بیا ممکنه ده. دوهم مشکل دا هم دی چې د طالبانو او دولت ترمنځ د داخل کلنې جګړې په ایران کې سخت دي چې ماجی راغلې ده. نو یو شی چې د مذاکراتو او بیا خاصتا په داخل کې د مذاکراتو د مختلفولو د لارې خنډ دی، هغه بې باوري ده چې همدغې جګړې بې باوري د افغانانو ترمنځ زیاته کړې ده. نو دا چې ګامونه اوچتول دواړو لورو ته پکار دي چې په اوله مرحله کې د دوی ترمنځ بې باوري کمه شي.
بله، تاسو ویل چې دا مسله له ګاونډیو هیوادونو یا له نورو هیوادو سره هم ارتباط لري، څه فکر کوئ چې د نورو هیوادونو ملاحظه به په څه کې وي چې دا خبرې په داخل کې کیږي؟
نور هیوادونه خصوصا ګاونډیان د افغانستان د خلکو ګټې نه سنجي، هغوی یوازې د خپلو ګټو د لاسته راوړلو په فکر کې دي. د اکثرو پالیسي داسې ده چې په افغانستان کې نه امنی او بې ثباتي دوی د ځان په ګټه بولي، خو ځینې داسې هیوادونه هم شته چې هغه د افغانستان د ثبات لپاره هلې ځلې کوي. نو زما فکر دا دی هغه هیوادونه چې د خپل ثبات افغانستان په بې ثباتۍ کې ویني، دا پالیسي نتیجه نه ورکوي، دا نادرسته پرېکړه یا پالیسي ده. دوی باید په خپله پالیسي کې تغیر راولي. هر وخت چې په ګاونډ کې او په منځکه کې او په نړۍ کې د افغانستان په مورد پالیسي بدله شوه او ټولو په دې برخه کې یو واحد دریځ غوره کړي چې په افغانستان کې سوله د منځکه او د جهان په ګټه ده، نو په هغه صورت کې د سولې امکانات دي.
بله سپر صاحب، یوازې د کندهار خبره هم نه ده شوې، د افغانستان حکومت هم ولسمشر غنی هم د ملي امنیت شورا سلاحکار محب پیشنهاد کړی دی چې د افغانستان په هر نقطه کې که د طالبانو تر کنټرول لاندې ساهم وي دولت حاضر دی چې هلته د سولې خبرې وکړي. څه فکر کوئ چې طالبان به په نورو ساحو کې هم حاضر نه وي چې د سولې خبرې وکړي؟
فکر نه کوم، ځکه دغه دوه عاملین ډېر مهم دي. یو د بې باورۍ مسله چې په هېڅ ځای کې باور او اعتماد په طرفین ترمنځ ممکن نه وي، او دوهم د بهرنیو نظرونه ممکن په دې برخه کې مساعد نه وي. نو د دې دواړو په نتیجه کې ممکن خبرې افغانستان ته قسم ګټورې دي.
ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو نظر خاوند احمد شاه سپرو چې کندهار ته د ولسمشر غنی د سفر او د هغه د وړاندیز په ارتباط له ازادي راډیو سره خبري کولې. ولسمشر غنی طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې د سولې نوري خبرې دی په کندهار کې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
په کابل کې د ناروی او کاناډا سفارتونه وی له هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي اندازه زیاته ده. د دغو سفارتونو چارواکي ټینګار کوي چې که اوربند وشي د سولې پیل شوی خبري به بریالي شي. له بلې خوا یو شمېر شزي اندېښنه شي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په اړه معلومات ورسره نه شریکي شي. تفصیل د فیروزه عزیزی پر راپور کې.
په کابل کې د ناروی او کاناډا سفارتونو وایي سره لدې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، خو ورځ پلیته د تاوتریخوالي کچه لوړېږي. د ناروی سفیر اولی اندرس په کابل کې د ښځو له لوري د سولې په تړاو په یوه جوړه سوې ناسته کې ټینګار وکړ چې لا هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې په لوړ کچ تاوتریخوالی د سولې پر پروسې باور کمولای شي. موږ د خلکو د ژوند د ژغورلو او عامه باور د ساتلو لپاره د تاوتریخوالی د کمولو غوښتنه کوو.
دای ټینګار کوي کچیر طالبان اوربند وکړي د سولې پالیسي خبرې به مثبت پایلې ورکړي. د ناروی سفیر وایي دراتلونکي کال د جنوري تر 15 میچې د مذاکراتو د دوهم پړاو د پایلې چده د دوړو لورو پلاو لپاره ښه فرصت دی چې دراتلونکو مذاکراتو لپاره بشپړ چمتواله ونیسي. په دغه ناسته کې د کاناډا سفارت لمړي سکرټر ویشال کپور هم اندښنه وښوده چې په وروستیو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې زیاتی سوي چې په ډیرایو هغو کې ژورنالیستان په نښه سوي دي. په کابل کې د اروپای اتحادیه د هیئت مرستیال ارناوز پاولز هم وویل چې د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. ښاغلی پاولز زیاته کړه چې افغان حکومت د سولې په برخه کې لرمنځته شویو فرصتونو لا ګټه واخلي تر څو د پایداري سولې لپاره زمینه برابر شي. طالبانو د تاریخوالو او د بهرنیو هیوادونو د استادو د څرګندونو په اړه تازه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو ته د دغه ډلې وایاند سبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی لوري د تیر په پرتله عملیات کم شوي دي. بلخو د سولې کید افغان خوځو د پیورټي مؤسسي غړي لیمی انوري چې د غناسته د دوی لوري جوړسوي او اندېښنه خوده چې د سولې مذاکرات د تړلو دروازو تر شا کیږي او افغان خوځو ته په اړه معلومات نشریکيږي.
خځې د برابر وګړو په توګه د هواد د ټولو چارو په برخه کې د نظر ورکولو حق لري. لکه ځنه یوازې د حقوقو د حقونو په اړه یې، بلکې د هواد د ټولو چارو په برخه کې باید تر نظر واخستل شي. افغان دولت باید له نورو اسلامي هواد نو ذکرې چې څنګه یې د دیموکراسي او اسلام ترمنځ د توازن ساتلو مدیریت کې بریالي و. پایدار سولې ته د رسیدو لپاره د ټولنې په کچه او د شخړو د مخنیوي لپاره باید مصالحې میکانیزم جوړ شي.
بلخوا د هیواد لومړی میرمن بی بی ګل رولا غنی هم له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې له سولې وروسته د ښځو د برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې. میرمن غنی ویلي چې کچېرې موقت حکومت جوړ شي، اساسي قانون په خبره یې هغه قانوني سند چې د افغانستان د ښځو د برابرۍ ملاتړ کوي بدل بسی چې بیا به د ښځو ملاتړ له منځه لاړ شي. خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ښځو په دغه ناسته کې وویل چې د سولې په پروسه کې به د ځوانانو، ښځو او اقلیتونو په ګډون ټولو قشرونو ته ونډه ورکړل سي. په افغانستان کې د ننه د سولې په اړه دغه ډول څرګندونې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له شاوخوا درې میاشتو خبرو وروسته د افغان دولت او طالبانو مرکچي پلاو دمه کړي او د افغان دولت مرکچي هیئت افغانستان ته راستون سوی. همدارنګه د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دغه ډلې یو لوړ پوړی هیئت په پاکستان کې له پاکستانی چارواکو سره په لیدو کاتو پوښتي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نجونو او ښځو د مرموزو وژنو او اجباري ودونو په اړه اندیشنه شو ولې ده. په شمال کې د دې ادارې صحاوي دفتر ویلي چې په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د نور تاوتریخوالي ترڅنګ د ښځو مرموز قتلونه هم زیات شوي دي. په دې اړه له بلخه د مجیب حبیب سی راپور واوري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک میسون په شمال کې د ښځو د قتل او اجباري ودونو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک میسون د صحوي دفتر د ښځو څنګ مشره هدیار مغان په دیړوي چې د روان هجری کال په 9 میاشتو کې یوازې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یو سل یو شپته په حساب چوي. هغه وایي چې په دریو شمالي ولایتونو کې د ښځو د مرموزو قتلونو د شپې کې حساب کړی چې نسبت تیر کال ته په کې څه باندې 15% زیات ولای راغلی. د اغلی ارمغان په خبره چې تیر کال په ټولیز ډول بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د ښځو د قتل 25 په حساب کړی وي. هغه زیاته کړه
د سرپل بیشترین مورد قتل مو ده.
په سرپل کې تر ټولو زیات د ښځو د قتلونو په حساب څه وي او شمیر یې شل تر رسیدي. په 1999 کال کې په سمنګان کې هم دوه قتلونه ثبت شوي. همدارز ایواز په بلخ کې د ښځو د اجباري او وړ عمر ودونو دولس په حساب شوی.
هدیار مخان وایي چې روان کال په سرپل او بلخ ولایتونو کې د ښځو د واړو عمر او اجباري ودونو ټوله پیښې شلو ته رسیږي. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو بیل شمیر ثبت کړی دی. د بلخ د ښځو چارو ریاست وایي چې د 1999 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 315 پیښې ثبت کړی دی. د یاد بنسټ مشر شاهله حدید ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15 موارد زیاتوالی راغلی دی. هغه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي لامل د ښځو د حقونو په اړه په کورنیو کې د حقوقي پوهاوي کموالی په ګوته کړ.
د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو وای په افغانستان کې د ګرځنده ټلیفوني شبکو د فعالیت دوی لسیزې پوره شوې، خو د دوی په ولسوالۍ کې هم خلک له دې اسانتیا بې برخې دي. د دوی د ستونزې په اړه روح الله انوري راپور لري.
که د نورستان په منډول کې چاته د ټلیفون کول ورته پیښ شي، نو باید تر ګوندۍ ولسوالۍ دوا پورې مزل وکړي او له هغه ځایه ټلیفون وکړي. دا ځکه چې د نورستان په لویدیز کې تر مرکز لری پرتی دی ولسوالۍ کې لا هم ټلیفوني شبکه فعالیت نه لري. د منډول یو اوسیدونکو زبیر احمد وای اوس چې د افغانستان په نورو سیمو کې ټلیفون د اړیکو ټینګولو مهمه وسیله ګرځېدلې، د دوی په سیمه کې نشټوالي دوی لګڼو ستونزو سره مخ کړی دي.
منډول ولسوالۍ کې د مخابراتي ستونزې او مخابراتي مشکلات به حد زیات دي. حتی یو کس د پوشال نه د منډول هغه پور نفوس ساحو نه 1-2 ساعت پیاده روي، حتی 6-7 ساعت پیاده راځي او د دواب ساحه کې خپل ټلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
محمد یعقوب د منډول ولسوالۍ بل وسیدونکي دی، وایي په تیرو 20 کلونو کې د هیواد ډیرې سیمې د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې راغلي او خلک یې د ټلیفوني اسانتیاو برخمن شو، خو د منډول اوسیدونکي لا هم ترې بې برخې دي.
تقریبا 40 کاله د حکومت تیر شو، خو متاسفانه تر اوسه پورې منډول ولسوالۍ کې کوم د مخابراتو پایې نصب شوی نه دی. په منډول کې په مجموع کې لوی ولسوالۍ ده، د اتیا کلي دی. په اتیا کلي کې یو شرکت د مخابراتو فعال نه دی. خلک ډیر ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
چارواکي هم مني چې د نورستان په منډول کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې یاد ستونزه هوار کړي، خو هلته شته نام نه وي د کار مخه ډب کړي ده.
موږ د منډول ولسوالۍ په بخش کې دوا انتن د روشان د دوا کار په دې خو په پلان کې لرله، ناخیست مودې منظور سا وایده انتقال لپاره انتظار باسو. نو تر اوسه پورې موږ موافق شوی نه یو چې خپل د روشان دوا پای منډول ولسوالۍ کې ځای په ځای کوم، او دوا پای نورم پیشنهاد شوی ده چې سلور سي هغه د دواب او د منډول ولسوالۍ په مرز او د منډول ولسوالۍ په ساحات کې په نظر کې نیول شوی ده.
نورستان غرنۍ ولایت ته چې په کې د تګ راتګ لارې لا هم ستونزمن دي. پر دې سربیره د دې ځای اوسیدونکو وای د روغتیا او تعلیم په شمول په ګڼو برخو کې لپامه غورځول شوی دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې د کرونا او بعد تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په متحده ایالاتونو کې اټکل کیږي چې په راتلونکو اونیو کې به کرونا واکسین ګڼو خلکو ته تزریق شي، خو له دې سره سره به د اوسنیو ناروغانو له کبله د دې اخیستونکي ناروغۍ تلفات زیات شي. په اروپایي ټولنه کې بیا تمه ده چې ډېر ژر د واکسین ورکړه پیل شي. د موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د قربانیانو شمیر د چهارشنبې په ورځ یوې نوې لوړې کچې ته ورسید او روغتیایي چارواکو وویل چې د کورونا ویروس د واکسین د پیلېدو چارې په سمه روانې دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې چې چهارشنبې خبرې شوې، د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا له امله د 24 ساعتونو په ترڅ کې د قربانیانو شمیر 3200 ته ورسید او د کورونا نوې مثبت پېښې تر 2500 واوښتې. د دې پېښو له 51 برخه په کالیفورنیا کې دي چې روغتونونه د بیروبار له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا اوومه ورځ ده چې په پرلهپسې ډول د کورونا تلفات په متحده ایالتونو کې په زیاتېدو دي، چې په اوسط ډول هره ورځ تر 2500 د ډیرو کسانو ژوند اخلي. د بستر شویو کسانو شمیره بیا 19 ورځې وشوې چې په زیاتېدو ده او متخصصین خبرداری ورکوي چې د تلفاتو شمیرې به په راتلونکو اونیو کې لوړې وي. البته د واکسین ورکړه به هم په راتلونکو اونیو کې پسې زیاته شي. په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د کووېډ 19 ناروغۍ پېښې په زیاتېدو دي. جنوبي کوریا خبر ورکړ چې نن پکې د کورونا د قربانیانو د تلفاتو شمېره تر بل هر وخت لوړه شوې ده. جاپان بیا نن وویل چې په پلازمېنه توکیو کې روغتیایي سیستم تر سخت فشار لاندې دی. سویډن بیا د کورونا وبا د دوهمې څپې له امله په تېره یوه اونۍ کې تر 1500 د ډېرو تلفاتو خبر ورکوي. جرمني پرون د 925 نویو تلفاتو خبر ورکړ. تاکل شوې ده چې نن د جرمني سر ریاسمه انګلا میرکل د ویډیو کانفرنس له لارې د جرمني د بایونټیک کمپنۍ له مشرانو سره خبرې وکړې. دې کمپنۍ د امریکا له فایزر کمپنۍ سره په ګډه د کورونا واکسین جوړ کړی دی. تمه ده چې جرمني سر له نوې اونۍ دا واکسین په خپل خاوره کې پیل کړي. د اروپا د دوا مؤسسې ویلي دي چې د فایزر بایونټیک کمپنۍ د واکسین لپاره به د ډسمبر په 21 شین څراغ بل کړي. خو دا سویل کېدل چې تر دې به اته ورځې وروسته اروپایي ټولنه پریکړه کوي چې دې واکسین ته اجازه ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي. د کورونا واکسین چې دوه ځله باید وشي په بریتانیا، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې خلکو ته ورکول کیږي. د نظر پوښتنو له مخې یو شمېر امریکایان د دې واکسین په اړه دوه زړې دي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن واکسین ترلاسه کړي. د ویلې دي چې دی به علني د خلکو مخکې واکسین وکړي چې امریکایان دې واکسین ته وهڅول شي. بایډن اته 80 کلن دی او کورونا ویروس د سړو لپاره ډیر خطرناک دی.
و موریدل چې د کورونا وایرس په نړۍ کې په خپرېدو دی او ډیر کسان ورڅخه مړه شوي دي او ویره ده چې په راتلونکو وختونو کې نور ډیر کسان هم پرې اخته شي. دا وبا یوازې انسانان پرې نه اخته کیږي، حیواناتو ته هم سرایت کوي. د نړۍ په بیلوبیلو سیمو کې داسې راپورونه خپره شوي چې پیشو، سپی او یو شمېر نورو حیوانات هم په کورونا اخته شوي دي. د دې موضوع تفصیل هم احمد شیبر اوروي.
د اسپانیا د بارسلونا په ژوبڼ کې څلور زمریان چې د نومبر په میاشت کې په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي وو ښه شوي دي. ژوبڼ په یو بیان کې ویلي دي چې درې زمری دي چې له دریو تر شپاړس کلونو پورې عمر لري او یوې زمری دی چې څلور کلن دی. په دې بیان کې راغلي دي چې دې زمریانو تیره میاشته سا لنډۍ نقشې لرلې. بیا ډاکټرانو د دې څارویو درملنه داسې وکړه لکه دوی چې په انفلوئنزا اخته وي. د فرانس پریس اژانس په وینا د بارسلونا ژوبڼ په ورته وخت کې په نیویارک کې د برونکس ژوبڼ د څارویو له ډاکټرانو سره اړیکې ونیول او د هغوی له تجربو یې ګټه واخیسته. د اپریل په میاشت کې د برونکس ژوبڼ یو پړانګ په کورونا اخته شوی و. تر اوسه مینک یواځینی حیوان دی چې ویل کیږي له دې حیوان څخه انسان ته کورونا لیږدي او د همدې لپاره په ډنمارک کې تر 10 میلیونه ډیر مینک څاروي ووژل شول. مینک وړ حیوان دی چې نږدې 1 کیلوګرام وزن لري او تر 1.5 متر لږ اوږد دی. د بارسلونا د ژوبڼ د زمریانو له ټوخي او نژي پرته نورې نقشې له 2 اونیو وروسته ورکې شوې، خو په دې موده کې د ژوبڼ ډاکټرانو او کارکوونکو هڅه کوله چې دوی په کورونا اخته نشي او چې کله به زمریانو ته ورنږدې کېدل شیشهیي ماسکونه به یې اخوستل او ځانونه به یې پټول.
له دې سره زموږ دا خبري مجله پای ته ورسېده. خو دا